دا مشال ریډیو دا سلامونه درته زه بوریوال کاکړ وایم په دې ست خبرونه کې بزستا سو کوربایم وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د کډوالو ستونزې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونه د افغان او پاکستانی چارواکو له یو بل سره رابطه او د سیو شمیر نور موضوعات د دې خبرونه برخه دي خو لومړی به خبرونه اورو چې پامیر ساحل وړاندې کړي
د پاکستان پوز دا وکوي چې د خو او بدو طالبانو له تفریقه پرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولست ترهګری پر ضد قرباني ورکړی ده او په ختیځ اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تکتول شوی څلور غړي خوشی کړل شوی دي. پښپر خبرونه پاکستانی پوز ویلي د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده او دا به په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره لار برابر کړي. دا خبره تیر ماښام د پوز د عامه اړیکو آی اس پی آر ویاند میجر جنرال عاصم باجوا خبریالانو ته وکړه. د داوا وکړه چې دا عملیات د خو او بدو طالبانو له توپیر یا فرقه پرته کیږي. نو ویل په عملیاتو کې د حقانی شبکې وسلوال هم په نخه کیږي. د پاکستان پوز دا وکړه چې په شمالي وزیرستان کې ولس نور وسلوال وجلی دي. د پوز د امریکو دفتر آی اس پی آر بیګاوویل 13 ورځې د وسلوالو شپک پټنځایونه هم ډنکړي دي او دا چې تر اوسه په عملیاتو کې لس پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. آزادو سرچینو او وسلوالو د پوز د دې داو پخلای نه دی کړی. هلته په امرام شاه کې ځنو خلکو مشال راډیو ته په ټلیفون ویلي دي چې دوی که په یوه یا دوه ورځو کې لسیمه ونه وتل نو له لوګې به مړ شي. دا کسان وایي ټوله سیمه خالي ده، بمباري روانه ده نو ځکه نشي وتلی. دوی وایي په سیمه کې شاوخوا اویا کسان بند پاتې دي. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولس د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړی ده او د کډوالو مرسته کول د دوی ذمواري ده. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا زمون خلق دی او دوی خپل کورونا د شمالي وزیرستان اپریشن لوچی پریخی دی او دا اپریشن زمون د محفوظه مستقبل د پاره کیږي. نو ځکه موږ له پکار ده چې د خلکو د مرستو د پاره رامخ کی شو.
تسلیم اسلم زیاته کړه د پوځي عملیاتو د ځپل شویو لپاره دوی له هیڅ بهرني هیواد یا مرستندوی ادارو مرستې نه دي غوښتي. خو هلته امریکا د وزیرستان د بی پیلوټ د بی کوره شویو لپاره د اتیا لک ډالر مرستو اعلان کړی دی. نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي له دې پیسو سره به د کډوالو د خوړو اړتیاوې پوره کړي. بیان زیاتوي دا مرسته د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډی د پروګرام برخه ده. تاسله مشال رادیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی له شمالي وزیرستان افغانستان ته لورغلی او کډوالو سره د سندستی مرستو غوښتنه کړې ده. کرزی تیر ورځ په خپل رادیو وینا کې ویل اړوند حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې به کور شوي او کسانو ته د روغتیاي او نورو مرستو رسولو هڅه وکړي. د افغان وګړو هم د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستې غوښتنه وکړه.
زه په ټول هیوادوالو په تیر شتمنو او ملي سوداګرو ژغ کوم چې له دغو راغلو کډو کورنۍ سره د مرستې په منظور په خپلو سیمو کې مرستې راټول کړي او دغو کورنۍ ته ورسوي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لک خلک بے کوره شوي دي چې پکې زرګونه افغانستان ته تللي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په هلمند ولایت کې د جګړې له کبله لپاره بهرني وسلوال ګرم بللي دي. تېر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی کرزي دا خبره د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. کرزي ویل بهرنیان له دې جګړې د خپلو اغراض او اهدافو لپاره کار اخلي او دا چې په جګړه کې بهرني وسلوال لیدل شوي دي. کرزي دا نکړه چې کوم بهرنیان یادوي. خو تیر ورځ د کورنیو چارو وزارت ویلی ول چې په هلمند کې پاکستانیان پوځیان له طالبانو سره د طالبانو په جامه کې جنګیږي. پاکستان لا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما په هلمند کې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو پر مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه ښودلې ده. تېره ورځ د یوناما په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبش له خولې ویل شوی دا په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواوو ذمواري ده چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي. یوناما وایي یوازې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د روانې میاشتې له 21مه په روانه جګړه کې لږ تر لږه 13 ولسي وګړي وژل شوي او 15 ژوبل دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څلور غړي خوشي کړل شوي دي چې 13 میاشت په ختیځ اوکراین کې روسي پلوه وسلوالو تښتولي ول. په دونیتسک سیمه کې د روسي پلوه بیلتون پالو یو مشر وویل دا څلور کسان د دونیتسک ښار یو هوټل ته رسیدلي دي. الکساندر بارادای وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي په گاونډۍ نارامه سیمه لوهانسک کې د یاغیانو یو مشر نیولی ول. په کیف کې د یاد سازمان یو چارواکي هم د څلورو کسانو د خوشی کولو په خلای کړی دی او ویلی دی چې دوی یو ډیر شورځي ورک ول. د اروپایي ټولنې مشران نن سره ګوري چې په ختیځ اوکراین کې د بحران پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. د برسلز د سرمشریزې پر موقع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیې غږ کړی دی چې په راتلونکو ساعتونو کې په اوکراین کې د بلتون پالو د بې وسلې کولو لپاره اقدامات وکړي. تیره ورځ د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو پر روسیې غږ وکړ چې په لفظي توګه نه بلکې په عملي اقداماتو د ده د سولې د پلان ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې دوه میاشتې مخکې د عراق نوی منتخب شوی پارلمان د جولای پر لومړۍ نیټه غونډه وکړي چې د نوي حکومت جوړول پیل کړي. دا اعلان د ولسمشر جلال طالبانی لخوا په پرونی خپور شوی فرمان کې راغلی دی. پر عراقي وزیر اعظم نوریال مالکی نړیوال فشار دی چې د هغو سونی وسلوالو د ملاتړ مخنیوي په موخه لانور جامع حکومت جوړ کړي چې د هیواد شمالي ښارونه یې نیولي دي. دا پیغام یو ځل بیا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ تیره ورځ بغداد ته د سفر پر وخت ورسوه. او د پښتو ډرامو نومیالی اداکار مراد علي چې د ګلبالي په نوم مشهور و مړ شوی دی. د نوموړي یوه ګاونډي نن مشال راډیو ته د هغه د مرګ پخلی وکړ او ویل چې جنازه یې نن 11 بجې د پېښور په بانه ماڼۍ کې شوې ده. ګلبالي له اوږدې مودې راهیسې ناروغه و او په دې وروستیو کې له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت له حکومته د خپلې درملنې لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د پاکستان پوز وای د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه د حل ته په شمالي وزیرستان کې بند پاتې خلک وای د خړو لکمشت سره مخامخ دي.
ویس په مو یخ شاه جنگ روغه د وزیر مز ده هدي را ډارسنه هدي ویس هغه په هر لوري واتای شي مسجد کوم به تکاتا دای دا به واسطه دای.
پاکستان وای د شمالي وزیرستان ولس د ترهګری پر ضد قرباني ورکړی ده. د افغانستان او پاکستان د مشرانو ورستۍ لیدنې او رابطې څه معنا لري پر دې موضوع هم رپورټ لرو. په کراچۍ کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو وای د سند امنیتي ادارې ځوروي. افغان ولسمشر حامد کرزی وای په هلمند کې بهرني وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جنگیږي. د سواد د سیر تلگرام شونځي پرته له څلورو دیوالونو نورې هیڅ اسانتیاوې نه لري.
پدې سکول باندې چت نشته او چې غرمه نو له وخت جوړ کېږي او چې باران نو بیا د وخت جوړ کېږي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوریدل. پاکستان پاوز دا وکړی دا چې په شمالي وزیرستان کې یا یولس نور وسلوال وژل دي. د پاوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیگا وویل تر اوسه په عملیاتو کې سل پاکستانی پوځیان وبخشي لس پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. آزادو سرچینو او وسلوالو د پاوز د دې داوه پخلی نه دی کړی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې اورو.
عسکری چارواکو په وینا شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو کې پرون یو لس نور وسلوال وژل شوی او د دوی شپږ ټکانې یا پټنځایونه هم تباه کړي دي. ډایریکټر جنرال آی ایس پی آر په وینا شمالي وزیرستان کې په 13 ورځو عملیاتو کې تر دې دمه 328 وسلوال او 10 فوزیان هم وژل شوي دي. د دوی په وینا شمالي وزیرستان کې به د ځایي او بهراني وسلوالو د ختمولو پورې دغه عملیات دوام لري. د فوز لاړخه د وسلوالو د وژنې په اړه وسلوالو طالبانو او آزادې سرچینو په خلې نه دی کړی. بل طرف ته شمالي وزیرستان تحصیل میران شاه زناکلیو کې لا هم تراویو پورې ځایي کسان ایثار دي چې د تیرې یوې هفتې نه مسلسل کرفیو هم دوام لري. مشال ریډیو سره چې په ټلیفون رابطه شوي ډانډي سیما کې 2 لاس، میرام شاه کلی 4 لاس، بانډا 25 او انغر کلی کې 8 لاس کسان لا هم ایثار دي. دغه کسان وایي که محفوظ یونو تا و نوزی نو اندیښنه لري چې نور به د لوږې هم مړه شي. ځکه چې دغه سیمې ټولې د خلکو څخه خالی شوې او د فوز بمبار روان دی. نعمت الله چې د ټلیفون د لارې مشال ریډیو سره رابطه شوې وایي خوراکي توکي ورسره ختم شوي او ډیر کسان هلته گیر شوي دي. نورزالی وای ډیر په مشکل کې دی او د بمبار اوله هم د لوګې د لاسه ژوند په خطر کې دی.
دغه بمباری وکړلا ادي کاپټری آسی رېږي ډېر بعد ته په غوړېږي امیدي سوري او ډېر مشکلات سره مخامخ دي. بعد رہی سال ور تین دورې نه فاروق نه دا کړه ډېره پریشانی دو ډارې دي داینه جته بمبار باندې وکړو ویلې نه ډارې دي دامر ډارې دي څسکې نه ډارې دي مجبوری دو پنج ورې سر کړي.
د غلطه د بنو ټرک ډرایوران چې د خلکو چاته ول لپاره تللې هم د خلکو سره یې سر شوی. د ټرک یو ډرایور مشال ریډیو ته وې خپل ماشومان ورته ډیر یادیږي او دولت نه غوښتنه کړي چې دومره مهلت ورکړي چې ژوند دی وزي.
دغه کاډه ول سره راغونې هوټل میس پتاوس لګاره به دا کولور دا وطن کا سون دي خروک سمندر ختم فصلې بنست دي بدرینه باندې شلې ویره ده ډېر مشکلات سه جنس کی مرابانی دي تو درخواست وکي حکومت ته چې صد ودرې غنټلې ار فوسه کوم دې غاډي وبو سي لور شي بال بچ ویلې خن چې میه دې زیاده مر پریشان دي دې مر پریشان یو رفتہ بالکل رفتہ بند ټلې فلې موبایل ته شي سر رفتہ نشته.
کلام او چې په دې اړه د پولیټیکل تنظیمي سره تماس ونی وو نو دوی اوې دغه کسانو په اړه غور روان دي چې ورته سه محفوظه لاره ورکړي. د استخباراتي ادارې یو اعلی چارواکي هم مشال ریډیو ته وې امنیتي ځواکونو سره خبرې کړې چې دغه کسانو ژوند په خطر کې دی او ورته د وتلو بندوبست وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله په شوال کې میشت مسعود کډوال له ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال وای دوی اوه کال مخکې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله شوال ته کډه شوی وو او اوس چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي دي نو حکومت دوی ته اجازه نه ورکوي چې له شواله ووځي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د قطبی وزیرستان سیمه شوال تا اوه کاله مخشه د راهی نجات اپریشن په وجه په زرګونه مسعود قبایلون بایدلې دي. اوس چې په قطبی وزیرستان کښې اپریشن ضرب عذب لګیا شه د هغه په وجه دلته موجود مسعود قبایلون ته اجازت نشته چې دوی قطبی وزیرستان پرېږدي چرته بل لوري ته وبایېږي. په دغه باره کښې ځنې مسعود قبایلون په دا رنګ ږغېږي.
وکولم کیږي چې زه په شمالي وزیرستان شه پندیر شاول شه او میش دا ویایي چې میش تا کومه داس طریقہ جوړه کو چې جنوبی وزیرستان ته چې میش خپل علاقاته لوړ شي او دیل علاقہ شه می سره نه گاډی شته دای نه پټراول ملاوي شي نه ډیزل او نه خرڅه پیسې شته دای چې دخل لوړ شي. یس طریقہ نشته دای چې میش راته ترتیب وک
مربادشاه نامیز مسجد چې غکلا میش په وطن جنگ ولا کېده د میش یو جنگ نه د چندولی نصر وروخستی د تور ساره ها وړ کاه بال بس خو میش دا وکل چې امون زوی تاروغ للی او وزیر و جنسی تر بدل شوی څالور کولم تیر کړ ار په خورې په زورې قبیله مسوتلې وېس په مو یو شاه جنگ روغ د وزیر مز دې هدي دا ډاټسن هدي وېس هغه په هر لوري واتای شي مسجد کوم چې کوم رو بدل دی دا به تکاته دی دا به واسطه دی په دغه شاور شه داس مسجد پروت دی چې دا مسجد په میاشن نشي واتای مودا پیل دی پاکستان ته چې پاکستان دا ظلم نکو تیر و تاون روغ مولي نامزه کامل اس غزب سلطان نه وي وېس می جوم کو حکومت او پاکستان دا پیل دی چې مو ته د عام دوی وګړي مودا پاستاوینا مودا نوای بربودوینا
سردارینا میژ مسجد د کومه مشتان ډیزل نه ملاویږي د مشکلی په بيدا پروتي او میژ لس نه پورته تلای شي نه کوړته تلای شي ونه تنه شي تلای بل دي تنه شي تلای مشتا سخ مشکلات تای وقار خرڅ مر سروب سي تموم دي میژ د وطن نه ته مخه ورکا دو میژ پاکستان ته د اپیل لای دمر تسول دای چې مشتا د سلیا روکو چې میژ په ولزي
د دغه کبالانو د مشکل نه چې په کومي اسمبلی کې د سیمنو مهندا مولانا جمال الدین خبر کا اغه
اپریشن غرد عذب و وضع سره جگین دای لکه سرانگه چه ده شمال وزیرستان و خلق متاثر شول ده میرا مسید و قوم دوابرا متاثر شول آقا ده بون نموده ده ده پا خوالا سره ده گورنر سره خبره کردو او پا اسمه فلور بونه می ده خبره دیره پا ده گر بغیر ده خوب و ده خطیر پا شکرانه بنه کردو چه پا دیری جنگ شه زیود تکلیف شکیم نکنا همی عوامی ترسیزی نو دموده حکومت نا ده اپیل دای چه آقا خلق ده پر امن طریقه سره دیتا دی راشن در اصولی دی رهداره و دستی دی از جوده کو چه آقا خلق یا ونه تطلیشی یا دمکیر پکیلی بنده و سانگ تطلیشی
ده شوال مسود کبالیانو پسیر ده قطبی وزیرستان پسیمو رزمک کام شام او ڈاکای شہاں پا زرگونا مسعود کبالیون تا پا دغیرانگ مشکل ور پیش دائی دوی یایی چھ اکومت دو دوی مشکل زر کی سام کی او دو قطبی وزیرستانا دو اتل دو پارا دے بند لیارے ور تا سامے کی سلاب مسعود مشال ریجو شوال قطبی وزیرستان
پاکستان وای دا شمالی وزیرستان ولس دا بې کوره کېدو په صورت کې قرباني ورکړې ده او د کډوالو مرسته کول د دوی ذمهواري ده. دا خبره تېر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت کړې ده. دې وویل د پوځي عملیاتو د خپل سوو لپاره دوی له هیڅ بهرني هیواده یا مرستندوی ادارې مرسته نه ده غوښتې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد کاروایي شروع ده او د دې د لاسا په لکونو خلک بې کوره شوي دي. ویاندې زیاته کړه چې بې کوره شوي خلکو د پاکستان دپاره قرباني ورکړې ده او د دې خلکو مرستې کول د پاکستان ذمهواري ده. دا وایي
دا زمونږ خلک دي او دوی خپل کورونه د شمالي وزیرستان اپریشن له وجې پریښي دي او دا اپریشن زمونږ د محفوظه بل د پاره کیږي نو ځکه موږ له پکار ده چې د دې خلکو د مرستو د پاره رامخ کی شو. تر دې دمه متحده عرب اماراتو د مرستو اعلان کړی دی. خو زه دا خبره واضح کوم چې پاکستان نه کم یو بهر ملک نه کم ادارې ته د مرستو ویلي دي.
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د 1300 راسي روان پوځي اپریشن لوجې په لکونو خلک به کور شوي، پاکستان څومره صلاحیت لري چې په خپل د دغه خلکو مرستې وکړي یا د بهر ملکونو مرستې ته څومره اړتیا لري؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو خبریال مشتاق یوسف زینه تپوسو کو نو دوی
پکا دا دا چې داسې ټینټونه وګوري چې هغه کې موسم دومره شدت نه وي، هغه یخ وي، بیا داسې جنریټر وګوري چې هلته کې خلکو ته د بجلی نظام وکړي، خلکو له د یخ اوبو نظام وکړي، د پکو نظام وکړي، موږ له ادویات راکړی شي، موږ له آلات راکړی شي او موږ ته لږ غونده کې مرسته وکړی شي چې خاص کر د کیمپونه او دا ټینټونه او جنریټر فیول لپاره د موږ امداد وکړی شي. زما په خیال باندې بیا دلته کې دومره مین پاور شته چې خلک کولی شي چېرته لاړ شي او د خلکو
هر څوک د بې کوره شوی خلکو سره مرستو لړکې وفاقي او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دعوی کوي، خو د دې باوجود د متاثرینو وینا ده چې نه ورته امداد په سم جوړ ملاویږي او نه ورته بل سم مرستې ورسي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن څخه وروسته له خپلو پلرنیو کلیو څخه کراچۍ ته د دوی تګ راتګ مشکل سوی دی. دوی زیاتوي کراچۍ ته د سفر پر مهال ځینې قبایلي خلک د پولیسو لخوا نیول سوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي په دې رپورټ کې راکوي.
د مومندو ایجنسی د شمشا کلی اتیا کلن زرجان جی په کراچۍ کې د تیرو څو لسیزو راهیسې استوګن دی. هغه د دې ښار په کورنګۍ سیمه کې کورونه، دوکانونه او جایدادونه لري. په دې وروستیو کې د ده د کورنۍ ځینې غړي په یو غم کې د شریکېدو لپاره وطن ته تللي وو. هغوی بیرته کراچۍ ته په لار وو چې د جون په 13مه نیټه د دادو ضلعي پولیسو د تلاشۍ په مهال دوی او ځینې نور پښتانه له ګاډو کوز کړي دي.
د دومره وخت نه مونږ په کراچۍ کې او پادي چې پاکستان نه و جوړ دغه وخت نه زه چې پاکستان جوړېده زه د 1500 کالو م کشمیر کې چې جنگ راغلی دغه هم زموږ پلرونو ترونو کړی دی. اوس مسله دا ده چې زوی مې تللی و ماشومان یې بر هغه راواسته او په دادو کې پولیس وخت کړه ټیکټونه مو سدي شناختی کارت مو سدي د جنسي کارت سدي انځینو مې حسن الله دي او څلور ماشومان بچی دي او یو سوراره وی لور وا او وی ښځه وا یو مې صبر لري وانګور دغه مسی کدم یو پک دي کو کسانې د بل ګاډی نه کوس کړي هغه حسین ثوابي دي سده مردان دي
حاجی زرجان زیاتوی له څو ساتونو بندرستو یې زنانه او ماشومان پولیسو پرې خودلی خود زوی او مسی په ګډون یې د کورنۍ درې غړي د دادو د ضلع په زندان کې لا هم بندي نوموړی د دغې کسانو د خوشې کولو په مخه له کراچۍ دادو ته تللی و خو له هغې ځایه بیرته ناکام راستون شوی دی
اول خلارم جیل تا لاس بجی چاغا ملاقات والا را علما ته ول چې تاسو ملاقات نه کیږي تاسو خارجان اسې تاسو ملاقات نه کیږي ځکه چې ته کوټ کې غم کوه بیا لارم په کوټ کې وکیل می ونی وو وکیل سره خبره وکړه لا کاغذونه د دې ایڈریس او پته بلونه امه مورکړه
د نیول شو کسانو وکیل حکیم سانګی ډوکیټ نن سهار مشال رډیو ته ویلي احسان الله او ځنې نور کسان پولیسو د بهرنیانو په شک کې نیولی دي د هغه په خبره د دوی د شناختی کارډونو د تصدیق وروستو شاید د هغوی په ورځ دوو کې د محکمې په حکم خوشی شي خواجه زرجان وایي د ده د کورنۍ د غړو سره د امنیتي ځواکونو دې سلوک ډیر دردولی دی
یارا خدای دې په چانه راولې دې څه شپې ظلم دې هم بس بلا وجه څه تپوس مو پوس نشته دې چې دې یو سړی سره دومره څوک بل نه چې دا را زما شومان زما کوم پر ولا زنه نه دې په جمع نه پويږي بل بیا دا نور څه دا شپږ وسه دې ما شومان دي چې هغه ټول په کې کته کوه پورته کوه پولیسو مې خبر اورېدل دې چې را مونږ ته حکومت را نشکړي دې چې تاسو په تفتیش کوي غیر ملکیان کوم دې کیږي چې کوم دې کیږي دې خو
شمالی وزیرستان کے د فوزی عملیاتو رستو سندھ حکومت د دغه ځای کډوالو ته د یادې صوبې په لور د نراتلو ویلې دي سند حکومت د کډوالو د مخنیوي په مخه د دې صوبې په اوباړو شکارپور او د دوزی لو کې د تالاشۍ پوستې زیاتې کړي او د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه کراچۍ او د سند صوبې نورو ښارونو ته د تلونکو ښاریانو جوړې پلټنې یې شروع کړې دي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین د فرسپن ته سره د یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړ پاکستان وایي دا سفر په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر وړاندې د همکارۍ زیاتولو د سلسلې برخه وه دا چې آیا په سیاسي او پوځي کچ د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ له ملاقاتونو څه تمې کېدای شي او کنه جواب د ملیح امیرزاده په ریپورت کې اورو
په داسې وخت کې چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي کاروایي روانه ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سیاسي او پوځي کچه ملاقاتونه زیات شوي دي د دې ملاقات یو کړه د ملي امنیت لپاره د افغان ولسمشر صلاحکار رنگین داد فرس پنتا په مشرۍ پاکستان ته د یو وفد تک دی چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د پیغام سره د زیارت په ورځ ورغلی دی د پلاوی د تک د مقصد په اړه د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې ویل افغانستان ته د پاکستان لخوا د خاص استازي سفر مقصد دا و چې د سرحدي سیمې په نظم کې دغه هیواد ملاتړ ترلاسه کړي اوس موږ پوځي کاروای شروع کړي دا او د افغانستان ته مکو چې داسې اقدامات وکړي چې تر هغه د افغانستان په سیمو کې پټنځایونه جوړ نه کړي د خاغلی سپنتا د راتګ مقصد هم دغه خبرې اترې پر مخ بوتلل دي تر دې وړاندې د روانې میاشتې په 13 او 19 نیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کولو په لړ کې کابل ته سفر کړی او ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی و په کابل کې د جون په 16 نیټه د علماو یوې غونډې ته د وینا په وخت حامد کرزی ویل نواز شریف ته ویلي که په رښتیا د ترهګرو خلاف جنگ کول غواړي نو دوی ورسره یو ځای ولاړ دي خو باید چې په دې لړ کې عملي ګامونه پورته شي
پیغام مو دا ورکړي چې کدا مجادله حقیقي ده د دهشت افغانو په خلاف او پر ټولو دهشت افغانو ده چې افغانستان او پاکستان به هر څوک پوهیږي نو موږ در سره موافق او در سره درېږو او راځي چې دې ته تګلاره جوړ کړو عملي چې قدم په قدم سرپوس چې تڅکه بیا زت کوم موږ مشاور د امنیت ملي ورسي د دې د مشاور د امنیت ملي سر وکښینی او دا تګلار به اوسنجو شپاره کې د سولې پروسه راس کې زموږ اول شرط دا و چې کتر شاو مجازله کې د توریزم د خپلاف لو په افغانستان کې د سولې په لویس
افغانستان ته د اچکزی تر سفر وروسته نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې کرزی پاکستان ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستی لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغانستان خپلواکي او ملي حاکمیت ومني او دا چې دواړه باید د یو بل د خاورې خلاف د درېمګړي طاقت استعمال ونه کړي.
افغانستان یو آزاد مملکت ګڼي کې نه ده، افغانستان یو خود مختار ملک دی کنه دی کدی بسم الله الرحمن الرحیم نو جوشتی دا کوم به جان په مخ خلاص کښین مایده سره وکړو خو به موږ خلاف جنگی خلاص نه ساتي نو وسا خلاف نه ساتي بس موږ غوړی دا د جوشتی دا وړیا کا به جارو کو جهان هم کومه تاثیر وکړي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د خکولو لپاره هڅه ته پکتلو سره د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک د پښتون ملت پال ګوندونو رول ښه بولی.
ورو ورو د شفقاری چی پښتانه مشرانو سره هم خبره تر شروع شوه ده او دا ښه خبره ده، مثبت خبره ده، ځکه چې کم مفاهمت چې دوی کولی شي شاید چې بل څوک په دغه موثر ډول ونه کړی شي.
خو بلخوا خبریال او څېړونکي ریم الله یوسفزی وای داسې نه ښکاري چې د دغه ملاقاتونو نه پس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کېدی شي.
کومه ماضي ته وګورو نو مخکې داسې ملاقاتونه شوي دي، ډېرې پرېکړې شوي دي، یو بل سره ډېرې وعدې هم شوي دي، خو بیا په هغې باندې عمل نه دی شوی. نو د هغې په رڼا کې خو موږ دا ویلی شو چې اوس هم توقعات ډېر کم دي. داسې نه ښکاري چې هغه دلیش کوي ختم شوي دي یا یو بل باندې دوی اعتبار کولی شي. ما په خیال باندې اوس هم ډېر مشکلات دي، ډېر رکاوتونه دي، څو پورې چې هغه نه دي شوي دي ما ته نه ښکاري چې دوی به یو بل سره په اخلاص باندې تعاون وکړي.
پاکستان له افغانستان نه غواړي چې په سرحدي سیمې کنټرول ولري او د سوات آپریشن نه پس هغلته تللي وسله وال دی د ملک نه وباسي. بلخوا افغانستان وایي چې پاکستان د دوی په خاوره د مداخلت لپاره د درېمګړي طاقت استعمال بند کړي.
ملیحه امیرزاده وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې څلور نور تنظیمونه د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې اچولي دي. هلته پاکستان ویلي دي چې دا لازمي نه ده چې که امریکا ځینې ډلې ترهګري وګرځوي نو دوی به یې پر ضد کاروای وکړي، خو کارپوهان وایي د امریکا د دې کار مخه پر پاکستان د سیاسي فشار د راوستو په معنا ده، ځکه چې هغه ډلې د هغه هیواد دننه فعالیتونه کوي او د حکومت رویه هم ورسره نرمه ده. تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
د امریکا د بارانو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان څلور تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوا، انفال ټرست، تحریک حرمت رسول او تحریک تحفظ قبله اول شامل دي د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د دې ترڅنګ د لشکر طیبه چې په 2001 کال کې ترهګر ډله ګرځول شوې وه، دوه غړي نذیر احمد چودري او محمد حسین ګل د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم خان د زیارت په ورځ 19 خبری غونډه کې د دې ګام په خبرګون کې وویل:
Against any individual or entity becomes obligatory.
د پاکستان لپاره به د یوې ډلې او یا د یو کس پر ضد کاروایی کول هغه وخت لازمي وي چې ملګري ملتونه په خپل لیست کې هغه کسان یا ډلې شامل کړي. د یو ریاست لخوا په ډلو یا کسانو پر ضد کاروایی دا مطلب نه دی او نه هم لازم دی چې پاکستان به هم د هغو ډلو پر ضد کاروایی کوي. زه به په دې اړه نور معلومات راغونډوم چې آیا د دغو کسانو پر ضد کوم تورونه لګېدلي.
د امریکا د بارونو چارو وزارت د بیان تر مخه دغه څلور تنظیمونه د لشکر طیبه متبادل نمونه دي او د بندیزونو نه بچ کېدو لپاره نمونه بدلوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د امریکا لخوا دغه تنظیمونه د بهرني ترهګرو په لیست کې شاملولو سره به پاکستان مشکلاتو سره مخامخ شي، خو نوموړي زیاته کړه:
دغه مشکل دا دی چې دغه قسمه بندیزونه چې دي نو هغه هیڅ قسم اثر نه ورځي او موږ ګورو چې بندیزوم لګي نو هغه نه پس چې دي بیا چې دغه تنظیمونه په یو نوم په بل نوم باندې کار شروع کړي نو ما ته نه ښکاري چې د پاکستان دنه په دې تنظیم
د دین وړاندې امریکا د جماعت دعوا مشر حافظ سعید ترهګر ګرځولې وو او د نیولو لپاره یې د $1 کروڑ اعلان هم کړی وو، خو حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او جلسو کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې حافظ سعید د پاکستان مثبت اړخ ته زیان رسوي.
زما په اند د پاکستان په ګټه ده چې حافظ سعید جلسو ته پرې نږدي. نوموړی د پاکستان د هغه انځور عکاسي کوي چې د ممبئی د پیښې وروسته مسخ شوی و. په دې کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. پاکستان له د خپلو ګټو او ښه نوم لپاره په کار ده چې د دغو ټولو ډلو مخه ونیسي.
کارپوه تلت مسعود زیاتوي چې جماعت دعوه په پاکستان کې خیراتي کارونه کوي، نو همدغه وجه ده چې حکومت په دې معامله کې غیر جانبدار دی. خو امریکا له افغانستان وزي او داسې ګامونه خستو سره پاکستان ته داخلي چې د ترهګرو پر ضد دغه هیواد سره ملګری دی.
ګلایا زو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډي زورو.
پاکستانی فوج ویلی د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده او د په هېدې هیواد کې د تلپات سولې لپاره لار برابروي. دا خبره تیر ورځ د ایس پی آر وایان جنرال اسیم باجوا وکړه. ویل چې د حقانی وسلواله دلې پر ضد هم جنګیږي. د پاکستان فوج دا وکړه ده چې په شمالي وزیرستان کې یو لس نور وسلوال وژلې دي. د فوج د اماډیکو دفتر ایس پی آر بیگا ویل تیر ورځ د وسلوالو شپږ پټنځایونه هم ړنګ کړي دي او دا چې تر اوسه په عملیاتو کې لس پاکستانی فوجیان هم وژل شوی دی. خو دغه پخلی آزاد سرچینې وسلوال نه کوي. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولس د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې ده او د کډوالو مرسته کول د دوی ذمہواري ده. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تسنیم اسلم تیر ورځ د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی له شمالي وزیرستان له افغانستان ته ورغلي او کډوالو سره د سمدستي مرستو غږ کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د جګړې لپاره بهرنی وسلوال ګرم بللې دي او د کورنۍ شارو وزارت تیر ورځ ویلول چې په هلمند کې پاکستانی فوجیان له طالبانو سره د طالبانو په جامه کې جنگيږي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یو نامه په هلمند کې د جګړې پر مهال د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه ښودلې ده. تیر ورځ د یو نامه په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبش لخلې ویل شوی دا په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواوو ذمہواري ده چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څلور غړي خوشی کړل شوی دي چې تیر میاشت په ختیځ اوکراین کې روسي پلاوه وسلوالو تختولی ول او د اروپای ټولنې مشران نن سره ګوري چې په ختیځ اوکراین کې د بحران پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل وړاندې کاوه او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ او رسپانو لنډ ټکی اورو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستې دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو او وسلوالو خلاف پوځي عملیات په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي. امیر علي کې د جنگي الوتکو بمباري د لاسه دیار لس وسلوال وجلې شوې دي او د دوی 15 مرکزونه تباه کړې شوې دي او دا شان 12 وسلوال حکومت ته سلامي شوې دي. ادارې زیاتوي کدا کاروي هم د غرنګ روان وي نو ډیر زر بټول سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شي او دا ښکاری چې دا اپریشن لوجبا وسلوال یا سلامی کیږي او یا به تختی. خود دې سره سره یو بل لویا او مهمه خبره چې دا اپریشن لوج پیدا شوی دا هغه د سلور نیم لکه خلکو بے کور کې دل دی. ادارې وایي چې د دغه خلکو د خوراک څخک د وایانو او سیدو د پاره د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت فندونه اعلان کړی دي او دوی سره هر ممکن مرستې روانې دي. خو چونکې دې خلکو د امن او ټول ملک د خوشحالي د پاره خپل کورونه پریخي دي نو ځکه دا ټول خلکو ذمہواری جوړیږي چې دې سخت کې د دغه خلکو سره ودرېږي او شتمنو خلکو لپاره دي چې د زړه د اخلاص د دې خلکو سره مرسي وکړي. بلپلو ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي دا وخت په پاکستان کې سیاسي اړې غړې را منسته شوه دي او ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد تحریک چلولو دړکه ور کړې ده. د ادارې په وینا چې د حکومت یو کال وشو او وزیر اعظم بیا په دې ویلو مجبور شو چې موږ د حکومت سرته رسولو ته پریخو دي. ادریه زیاتوي چې کوکتې شینو دا وخت یو طرف ته عمران خان په وټونو کې د ټګۍ تورونه لګوي او په لټن غواړي او د غرنګ د طاهر القادر لخوا هم د انقلاب خبرې کیږي کوم چې وزیر اعظم په دې مجبور کړو. خو وزیر اعظم له پکار دي چې د حکومت سیاسي مسلې په کوتک ماري تشدد او د ګولې په ځای په مذاکراتو او د مفاهمت د لارې هوارې کړي او باید چې د ملکي امن ته زیات ترجیح ورکړي او هم د مفاهمت او مذاکرات تو لار د جمهوریت لار ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه په یو مقاله کې وایي په دې ورستوي کې د پېښور د باچا خان هوایي ډګر پر یوې الوتکه د وسلوالو برید لکبله د الوت ځینو نړیوالو شرکتونو یا کمپنیو په هوایي ډګر کې خپل خدمات ځنډولې دي. بل پلو امریکایي سټراپس ورسپانه لیکي په افغانستان کې په داسې حال کې د ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د بحران پیدا کېدو اندېښنه ده چې دا هیواد لوړان دي له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. د دې دواړو مقالو غټه کې درته منور شاو وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه مقاله کې راغلی ورسته له هغې چې د چهارشنبه په ورځ د پېښور په باچا خان ایرپورټ د کوزیدلو پر مهال د سورلو په یو جاز نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او په کې یې یوه مسافره ښځه ووژله او د دې جاز د عملې دوه اهلکار یې جوبل کړل. دوه نړیوالو هوایی کمپنیو یعنی انټرنیشنل ایرلاینز باچا خان ایرپورټ ته د خپلو جازونو تګ راتګ ځنډولې دی. دوی اندېښمن دي چې وسلوالو اوس پاکستان کې ایرپورټونه په نښه کول شروع کړي دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې په دې ورستیو کې په ایرپورټونو د سورلو په جازونو دوه واره وسلوال بریدونه ترسره شو، د هیواد ته د نړیوالو هوایی کمپنیو د جازونو د تګ راتګ بندېدلو اندېښنې رامنځته کړې دي. د پاکستان سیول ایویشن اتارټي یو چارواکي عابد علي نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم باچا خان ایرپورټ باندې وسلوالو د برید په ترڅ کې د لوی زیان رسولو هڅه کړې خو نوموړي دا خبره رد کړه چې ګنې د دې په نتیجه کې نړیوالو کمپنیو دغه ایرپورټ باندې د خپلو جازونو تګ راتګ په مستقله توګه بند کړی دی. ورسپانه لیکي د دې هر سبا وجود د پېښور د باچا خان ایرپورټ حفاظت یو لویه مسله ده چې لوجې د نړیوالو هوایی کمپنیو اندېښنې سیوا شوې دي. یاد ایرپورټ باندې د دین وړاندې هم وسلوالو طالبانو راکټي بریدونه کړی وو. دا ایرپورټ قبایلی سیمو ته ډیر نږدې دی چیرته چې دا مهال د وسلوالو خلاف پوځي عملیات جاری دي او کېدای شي چې دا ورستۍ برید هم د دغه په نتیجه کې شوی وي. پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې عملیات په کامیابۍ سره روان دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه خواوشا 15 لک خلک به کور شوي چې د مرستو لپاره یې ملګرو ملتونو د پاکستانی حکومت نه د کډوالو ته د رسایي ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخوا سټرایپس نومي ورسپانې خپل یو مقاله کې لیکلي افغانستان کې په داسې حال کې د سیاسي بحران رامنځته کېدلو ویره ده چې دا هیواد لا د وړاندې نه د امنیتي مشکلاتو سره مخ دی. په دې ورستیو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو نه پس د ولسمشری امیدوار عبدالله عبدالله تور ولګاوه چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوي. نوموړي د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن نه خپل استازي هم بهر کړي دي. ورسپانه لیکي که څه هم افغان پولیسو او پوز د وسلوالو طالبانو خلاف ډېرې لاسته راوړنې کړي خو په دې ورستیو کې یو وار بیا په دې هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. دا راز د دې کال تر پایه به نړیوال جنگي ځواکونه د افغانستان نه اوزي نو ځینې خلک اندېښنې څرګندوي چې د هغې نه پس د دې هیواد امنیت لا نور د خطر سره مخ کېدل امکان لري. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي که افغانستان د واشنگتن سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړي نو خواوشا 10,000 امریکایي پوځیان به دغه هیواد کې پاتې شي. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تړون د ولسمشر حامد کرزي لخوا د انکار په نتیجه کې د ډېری مودې راهیسې د ځنډ ښکار دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای د هلمند په روانه جګړه کې بهرنیان لاس لري او وای همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنگیږي. د ریپورتونو لمخې لاتیرو شپږ ورځو راهیسې چې جګړې پیل شوي لزګونه ملي وګړي ملکی وګړي ته پکې مرګ ژوبلا وشته ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په هلمند ولایت کې روانه جګړه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
په 10 کال کې چې د هلمند په 2 ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د راپورونو له مخې لسکونه ملکیان په دغو جګړو کې وژل شوي دي، افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو جګړو په طرحه کولو کې بهرنیان ښکیل بولي او وایي همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنګیږي. ولسمشر کرزی پرون د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال د هلمند جګړه په افغانستان کې د بهرنیانو د اهدافو لپاره یوه وسیله بللې ده.
دا ول مو په هلمند کې چې څه پیښ شوي دي خو دې کې د خارجانو واضح لاس پرجانو جګړه سره کول دونو دونو څونې په پریشي دي په پښتو په فارسي شام دی کلمه لاس اوس بولې سره په پاتې نو جنګ پردی دي دا
ولسمشر کرزی له افغان طالبانو وغوښتل چې له پردیو سره له همکاري لاس واخلي، پر خپلو خلکو ورحمیږي او وینه تویونه بند کړي. د دغو دریو ولایتونو مشرانو پرون له ولسمشر کرزی سره د هلمند د جګړې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دغه اداره په هلمند کې د روانو عملیاتو له کبله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اندیشنه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په دغه اعلامیه کې ویلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ ده او د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره احتیاطي ګامونه واخلي. د یونما د معلوماتو له مخې له تېرې شنبې ورځې راهیسې یوازې په سنګین ولسوالۍ کې د وژل شویو ملکیانو شمېره لږ تر لږه 30 تنه ښودل شوې او وایي 15 ملکیان ټپیان دي. یونما دغه راز د هلمند په نورو ولسوالیو لکه کجکی، نوزاد او موسقلا کې هم د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبره کړې ده. روغتیایي کارکوونکي، زیانمن کسان او عیني شاهدان تر ډیره د دغو وژنو اصلي عامل پر کورونو د هوانونو ویشتل او د هغو ماینونو چاودنې یادوي چې په کورونو کې جوړ شوي دي. دوی دغه راز وایي ځینې کسان د جګړې د دواړو لورو ترمنځ د متقابلو مرمیو په ډزو وژل شوي دي. د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه له تېرې شنبې راهیسې دوام لري چې ډېر زیانونه په سنګین ولسوالۍ کې اوښتي دي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د اوبو یو 40 ساګانې یا کوهیان پرانستل شوی دی. دا ساګانې د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې په هڅو کنل شوی دی. پر دې موضوع د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې د ډیورنګ کرخې په غاړه خیبر ایجنسۍ سره په پوله پرته ده، خلک یې وایي چې له ګڼو بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. سرکونه یې کچه دي، روغتیایي او تعلیمي مرکزونه پکې د نشت برابر دي، تر دې چې د څښلو لپاره یې کافي اوبه هم نه لرلې. خو په دې وروستیو دوو کلونو کې چې یو شمېر د دولت وسلوال مخالفین په یاده ولسوالۍ کې د سولې له شورا سره یو ځای شوي، دولت ورته یو لړ پرمختیایي پروژې پلې کړي چې یوه هم پکې د ژورو ساګانو کیندلو. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې عالي شورا په هر هغو ولسوالیو کې ورته پروژې پلې کوي چې خلک یې سولې ته راوګرځي. دی وایي
د اچین د ولسوالۍ نه زیات شمېر طالبان د سولې د پروګرام سره یو ځای شوي وو. بیا د همغې طالبانو د عرض په اساس او د منطقې د دې شوراګانو د غوښتنو په اساس په اچین کې څاګانې غوره کړې. نو مونږ بیا د دوی پیشنهاد ولېږلو او دوی دپاره څاګانې منظور شوې. یو لکو څلور دېر زره ډالرو په ارزښت باندې چین ولسوالۍ کې مونږ یو 40 څاګانې وویستې او سرته ورسېدې او تکمیل شوې.
د کیندل شوی ساګانی څومره په انجینری معیارونو پوره دي؟ دا پوښتنه د ننګرهار د کلو او پراختیا رئیس انجینر حکیم الدین دارنګ ځوابوي.
ان شاء الله دا پروژه زمنګ د انجینر صاحبانو د خوانه منګ ته اطمینان راکړ شوی دی. په لیکلي بڼه باندې چې په دې پروژه کې کارونه په خ دقت سره ان شاء الله اجرا شوی دی او د خلکو د رضایت او د خوښۍ سبب شوی دی.
د چین ولسوالۍ د انکشافي شورا منشي محمد ایاز وایي چې د دغو ژورو ساګانو له برکته به تر ډیره حده د اچین ولسوالۍ د خلکو د څښلو د اوبو ستونزې راکمې شي.
دغه پروژه چې یو 40 ساګان دي، دا په مختلفو قریو کې د چین ولسوالۍ چې د غې د جملې څخه پیښې قریه ده، عبدالخیلو قریه ده، بندر قریه ده، د سرک قریه ده، پیښې خور دی او کوي کلی دی. د دې نه مخکې دا ولسونه د څښلو اوبو مشکل سره مخ وو او چې دغه ساګان وکیندل شو نو څه ناڅه د خلکو مشکلات راکم شو.
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې چارواکي کی وای چې تر دې د مخې د روداتو ولسوالۍ اړوند بډو کلی کې د یو خنځي ودانۍ جوړه کړي، په شیرزاد ولسوالۍ کې سرک اسپاټ کړي او په هر هغه ولسوالۍ کې به پراختیایي کارونه وکړي چې خلک یې له جنگ سولې ته راوګرځي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
سی این این ویبپاڼه د عراق د یاغیتوب او هلته د وسلوالو فعالیتونو په اړه په لیکنه کې پر هغې امریکایي پریکړې انتقاد کړی دی چې تر مخې یې له هغه هیواد امریکایي پوځیان ووتل. لیکنه وایي په افغانستان کې هم د عراقي وسلوالې ډلې په څیر د طالبانو منظمه وسلواله ډله موجوده ده چې که امریکایي سرتیري له هغه هیواد ووځي نو افغانستان ته لوی خطر ورپېښولی شي. د لیکنې مهم ټکي درته پامیر صاحب وړاندې کوي.
سی این این وپانی لکلی پا عراق کی چنن سبا چه پیخی گی دا پا هر مانا خواشی نکون کی دی. دو دوزر ایولسم زیگیز کال پا دیسمبر که لی عراق دا امریکایی سرتیرو دا وطلو پر وقت عراقی امنیتی جواکونه دا حیواد دا امنیتی چارو پر مخ بیولو تا تیار نول. لحاق حیواد دا امریکایی سرتیرو دا وطلو پر پریکلی با تردیر وقت باس کی گی چه دا سم کارو او کنا. خوی و خبر روخانه دا چه وس امریکا دا عراق پا عرا زر نازر دا. سی این این وپانی لکی که چه هم وس دا اوباما حکومت پا عراق کی دا صوبات راوستو بیلابیل لاری لطوی خوی و لار هم دا گارنٹی نو ورکوی چې هلته به ثبات راشي. په لیکنه کې راغلی له عراق سبق زده کیدای شي او دا سبق د افغانستان په اړه دی. که څه هم د عراق او افغانستان په تاریخ، جغرافي او لسونو کې توپیر دی، خو عراق او افغانستان دواړه وسلوالې ډلې لري چې حکومت ته ګواښ مخامخوي. لیکنه وایي په افغانستان کې د طالبانو منظمه او په ښه ډول تمویلیدونکې وسلواله ډله موجوده ده. دې ډلې پخوا هم کابل نیولی و او د بهرنیو سرتیرو تر تګ وروسته بیا د افغانستان د نیولو اراده لري. سینن وایي د عراق او شام اسلامی دولت د وسلواله ډلې په څیر طالبانو ته هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د کمزورې حکومتداري ګټه رسیږي. په لیکنه کې راغلی د عراقي وزیر اعظم نوري المالکي پر تله افغان ولسمشر حامد کرزي ډیر کم کار کړی دی چې په تیرو 12 کلونو کې د افغانانو قبیلې متحدې کړي. له دې علاوه په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو شمیرلو پر عمل د یو نوماند نیوکه او بیا له دې عمله د پریکون اعلان په هغه هیواد کې سیاسي حالات هم ګډوډ کړي دي. د دې له کبله افغانستان د عراق په نسبت په سیاسي ډول لا زیات ویشل کېدای شي. سینن وایي که څه هم د افغانستان ملي پوځ امریکا روزلې دی خو لا یې ازمویلی نه دی. دې هر څه ته په کتو دا ګرانه نه ده چې د عراق حالاتو مشاهده وشي او بیا د افغانستان راتلونکي په اړه وړاندوینه وشي. د سینن په لیکنه کې راغلی په افغانستان کې طالبان بیا سر پورته کوي، په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي ده او پوځ یې لا نه دی ازمویل شوی. نو که امریکا له هغه هیواد د خپلو سرتیرو ایستلو ته دوام ورکړي او له کابل سره د امنیت تړون هم نوي لاسلیک شوی، نو افغانستان هم د عراق په څیر حالاتو سره مخامخېدای شي. سینن زیاتوي که په افغانستان کې دا ډول حالات پیښ نشي نو بیا هم امریکا ته دا نه دي پکار چې هغه تیروتنې تکرار کړي چې په عراق کې یې کړي وي. د دې تیروتنو د مخنیوي لپاره باید امریکا د افغان پوځ د روزنې هڅې لا زیاتې کړي او پر نوي افغان ولسمشر ډیپلوماټیک فشار راوړي چې په سمدستي توګه په هیواد کې د جوړجاړي او ملي یووالي بهیر روان کړي.
پامیر ساحلو د امریکایي ډرون بردونو په اړه په سوي اڅېړنه کې راغلي دي چې دا به د دودیزو جګړو بڼه بدل کړي او دا چې دا یو خطرناک رجحان هم پیدا کوي. د دې اڅېړنې ځینې مهم برخې د فرانس خبري اجانس خبرې کړي دي چې ګولایز وړاندې کوي.
ایف پی خبری جانس د امریکای یو بیسړنیز ادارې سټیمسن سنټر په یو رپورت کې د یو پخوانی چارواکي په حواله لیکلي چې امریکای د مشکوک ترهګرو پر ضد جنگ کې په ډرون بریدونو تکیه کولو سره یو خطرناک مثال جوړ کړی دی. دغه په خبره دې سره کې دي چې نور هیوادونه هم د دې تقلید وکړي او په نړۍ کې دا جنگونه نور پراخ شي. خبری جانس د چارواکي په حواله زیاتوي که څه هم ډرون جازونه یو موثره ذریعہ ده، خو باید ولسمشر باراک اوباما د دې په اړه خفیه معلومات راښکاره کړي او د دې استعمال په اړه قوانین جوړ کړي او دا هم معلومه کړي چې ډرون بریدونه واقعي اغیزناک دي او کنه. خبری ایجنس د سیډنیز ادارې د رپورت په اړه لیکلي چې په روایتي جنگونو کې د ډرون جازونو کارولو سره به نور هیوادونه هم د دې تقلید وکړي چې له وجبې سیمه او نړۍ غیر مستحکم شي. د رپورت تر مخه امریکا یو خطرناک رجحان رامسته کړی دی. په رپورت کې راغلي چې د نړۍ په نظر کې امریکا دا دعوه کوي چې ډرون جازونه د القاعده شبکې د غړو پر ضد د نړۍ په هر ګوټ کې کارول کېدای شي او دا د خفیه معلوماتو پر اساس کوي. د خبرې د امریکا کانګرس هم په مشکل کې اچولې چې د ډرون بریدونو په اړه قوانین جوړ کړي. خبری ایجنس لیکي چې په دې وروستیو کې ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د ډرون بریدونو په اړه به په خفیه معلوماتو بندیزونه لري کړي. خبری ایجنس زیاتوي چې د غیر سرکاري شمیرو او د رپورټونو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان او یمن کې په ډرون بریدونو کې کمی راغلي، خو د خفیه معلوماتو په اړه ډېر لږ بدلون راوستل شوی دی. خبری ایجنس لیکي د رپورټ جوړونکي په مجموعي توګه د ډرون بریدونو په اړه پوښتنه راپورته کوي چې دا ښکاره نه ده چې آیا حکومت د ترهګرۍ ضد حلو ځلو کې د ډرون بریدونو په اړه هر اړخیزه څېړنه، ستراتیژیکي ګټې او تاوانونو په اړه څه کړي دي او کنه.
تاسو مشال ریډیو تغواجیست د پاکستان د سینیټ د کورنیو چارو کمیټې په اتفاق د تحفظ پاکستان په نوم د قانون مسوده منظوره کړې ده. د دې قانون تر مخه به پولیسو ته د اجازه وي چې پر مشکوکه کسانو ډزې وکړي. البته بلې خوا ته د بیلابیلو ګوندونو سینیټرانو دا بل مسوده رد کړې ده او وایي د دې قانون لعملي کېدو سره به نورې ستونزې پیدا شي. سراج ظهیر پر رپورټ لري.
د شروع په ورځ د سینیټر تعالی محمود په مشوره کې د داخله چارو لپاره د سینیټ قائمه کمیټه غونډه کې تحفظ پاکستان ترمیمی بل په متفقه توګه منظور کړی شو، کوم چې با د صدر د لاسلیک وروسته په باقاعده توګه قانون وګرځي. د دې بل تر مخه به د 15 کرېډه پوری پولیس افسر د ګولۍ چلولو حکم ورکول شي، او یو تر هغه به ملک دښمنه تصور کولی شي، او دارنګ د دې جرم سزا 40 کاله قید دی. دغه رنګ بل کې دا هم ویل شوی دی چې سیکورټی ادارې به د شک په بنیاد یو تن لزان سره تر د درې میاشتو پورې ساتلې شي. د دې بل په اړه د قانون د وفاقي وزیر زاهد حامد وینا ده چې دا بل په د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو غوره قانون وګرځي، او د دې نه به په جرمونو کې کمی راشي. خو بل طرف ته د نور ګوندونو د سینیټرانو وینا ده چې دا بل د بشري حقوقو خلاف ورسي ده، او هم په دې وجه یې دوی په سینیټ کې مخالفت کړی و. مشال ریډیو سره خبرو کی دا پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر احمد حسن اوی.
بنیادی خبر بڑی کی دا انسانی حقوق دا سینیٹ دا چی قوانین پہ ہندوستان کے انشاء پہ یو ایس کے مشتدہ ٹیررس دا پارا خوبیا اروس تو دیر ذرا غوم پہ بے طریقہ پتے اندازہ کی آگی پہ دنگ خبرو کی آر دیر ایسا خبری کو ادری سلوری نی دی او پہ پورا پارک بینے سر آگا بیانا کہ اول پہ دیر تیم کی مالا پارا دیر اگرانا خبر باہر حال آگا دا چی ار آگی تا آگا اختیارات چی کم دے اور ٹیررس دا پارا ملاوی دل پکار دی آگا دا سی آگی تا دا سی ملاو نشی چی دا د ټیرورست په اړه کې په عوامي شهري حقوقو او انساني حقوقو باندې تا کول وی.
کله چې مشال ریډیو د فاټرنا د جمعیت علما اسلام سینیټر صالح شان په دې اړه پوښتل، نو هغه وی
نوم خود تحفظ پاکستان بل دی کنه، د پاکستان دغه په یو بل باندې نشي تحفظ ورکول کنه، کم سے کم په پاکستان کې خو انسانان وشي کنه، نو چې دا څه وکړه کله انانی جوړ شي چې یو افسر پتا باندې په شک سره داس کول شي.
قانوندانان د دې بل په اړه سوای. کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین نو پختل، نو هغه هم دا بل د بشری حقوقو خلاف فرضی وګڼله او وی ویل
پاکستان بل کې ډیر داسې شکونه دي چې هغه د بنیادی انساني حقوقو سره متصادم دي، او خبره دا ده چې د سونو کالو په انساني عمل کې چې کومه خبره مکمل غلط ګڼلې شوې دي، مثلا دا یو ملزم یا د یو کس یا د یو انسان یا د یو سټیزن د یو وګړي د شهري دا حق چې هغه سره به داسې زیاتې نه کیږي دا به نه کیږي، یا موږ داسې قوانین جوړول شروع کړو چې هغه د انسانانو د بنیادی اقدارو دا غید بنیادی حقوق خلاف وي. ظاهره ده چې دغه خو بیا سره ټی قانون نشي وله، او زه خدا غنم چې حکومت دا د قانون سازي مسله نه ده، کدی دا الزام په قانون راوړي نو قانون کې اس مسله نشته، ا مسله سیاسي ده ټولا، او دای په سیاسي لحاظ سره مکمل فیل شي وي دي د دې مسلې حل دی نشته.
د ذکر د چې دا بل تی رستیو کې د قومي اسمبلی نه د پاس کې دورستو د منځوري لپاره سینټ ته وړاندې کړی شوی وو، چرته چې د مخالفو ډلو ګوندونو سینټرانو دا مسترد کړو، او دا دا بل د سینټ قائمه کمیټې ته ولېږلې شو چې د بحث وروسته 13 ورځ منظور کړې شو. دا دې هم یادوي چې په ابتدایي توګه دا بل د 2 کالو لپاره منظور کړې شو، او په دې به تر د یادې مودې عمل کولې شي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا حکومت یو کمیشن جوړ کړی دی چې خدماتو ته د ولس د لاسرسي د حق نوې قانون عملي کېدل وڅاري. حکومت وای د دې کمیشن مخه بداوي چې په دولتي ادارو کې د ولس هر یو کارته وخت ورکړل سي، او کدا ونسي نو د شکایت په صورت کې د هغو ادارو د چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا روان کال جنوري میاشت کې د خیبر پښتونخوا حکومت رائټ ټو سرویسز اکټ یا خدماتو ته د رسایي قانون جوړول ورستو، د دغه قانون په سرکاري محکمو کې عملی کول لپاره اوس یو کمیشن هم جوړ کړی دی چې پکې به چیف کمیشنر او کمیشنر علاوه نور چارواکي هم موجود وي. دا چې د دغه قانون لاندې به د دغه کمیشن کار او مقصد څه وي، نو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانون لپاره مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته په دې باب لوویل
کار نه کوي، هغه دفتر داسې ګڼي چې هغه بالکل الته د هغه خیال نه وي پبلک تا، نو مونږ د هغه باندې ټایم لیمټ لګولو چې کم سړی یو د میسایل دپاره فرد دپاره اف آی آر دپاره کې درخواست وکړو، هغه خپل وته به دا کار کوي چې جدا کار نه کو، نو اپیل کې زما خلاف دا لاړو نو د هغه ای سی آر هم خراب شو، هغه پروموشن هم خراب شو، داسې بنی د هغه هر څه به بندو، هغه سرویس چې دی هغه کمی ډیلیوري دی ان ټایم شي دی، نو رو رو اویرنس به راځي او پبلک ته دا پته به لګي چې زموږ رایټس دي.
د دغه قانون تر مخه پټول سرکاري محکمه محکمو کې چې کوم د اورست خدمت لپاره دی دغه قانون عملی دی. خولې دغه کمیشن چیف کمشنر عظمت حنیف ورغځي وایي چې په شروع کې دوی 15 محکمې ټاکلې دي او په 13 بعد د پټول محکمو کې عملی شي.
ځکه حکومت سوره محکمې دي کنه چې کوم پبلک سرویس یعنی عام خدمات خلکو ته پرووایډ کړي دا قانون هغه باندې لاګو دی. خو فلال موږ یو 15 سرویسز نوټیفای کړ.
دوی دا هم ویل چې دغه 15 محکمو لپاره دوی وخت ټاکلی دی او کچره دغه ټاکلی شوی وخت کې دغه سرکاري افسرانو ولسته هغه خدمت ورنکلو کم نه چې هغه راغلی دی نو په دوی به نه یوازې جرمانه لګولی شي بلکې د محکمې لاړه خبا قانوني کاروای هم کولی شي او چې کومه جرمانه په دغه سرکاري افسر ولګي نو دغه جرمانې 100% پیسې به متعلقه شکایت کوونکو ته هم ورکولی شي. د دې طریقې کار په خپله نوموړی زیاتوي.
لکه سمپل مثال تاسو درکم چې یو سړی به لاړو پټواري ته چې ماته فرد راکا نو هغه به وته ویل چې را سبا راشه بل سبا راشه یا به نور څه تمه وه هغه ویل چې ماته فرد راکا هغه وته وو ورځو کې ورنکو ٹھیک ده. آ به لاړ شي اپلیټر سوری ڈی سی ته نو ڈی سی به پټواري نه ته پوس کوي چې را ته په څه وجه باندې دې ته انکار وکړه ته ولې ورکې که هغې سره داسې څه وجوهات نه وي نو بیا هغه ډی سی به هغه پټواري باندې صرف جرمانه هم لګولی شي مینیمم 500 ده او میکسیمم 25,000 او د هغې خلاف ډسپلین ایکشن هم ریکمینډ کولی شي نو دا به یو تلوار وي د هغې سره.
د دغه قانون تر مخه د مرګ او پیدایش یا ډیت او برت سرټیفیکیټ لپاره 2 ورځې وخت د پټوارخانې نه د فرد ترلاسه کولو لپاره 1 ورځ د ودانۍ جوړولو لپاره د نقشې یا منصوبې لپاره 1.5 ورځې ډومیسایل لپاره 10 ورځې او ایف آی آر به هماغه وخت درج کولی شي او که چېرې دغه ټاکلی شوي وخت کې د چا کار ونه شي نو هغه د متعلقه ادارې ضلعي افسر ته او بیا د دغه ضلعي افسر خلاف کمشنر ته هم اپیل کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د سواد د سری ټلګرام د هلکانو د لومړنۍ زده کړو د یو سکول ودانی لتیرو څوکلن راهیسې چت نه لري. استادان وای په خوا ان د شونځي د زده کوونکو شمیر شاوخوا 350 خو اوس ورځ تر بلې د دوی شمیر کمیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سواد تاثیر سیل ټلګرام یو اوسیدونکی رحمت علي خان وای چې د سیر کلی په زرګونو آبادۍ لپاره یو استوي د هلکانو پرامري سکول چې کال 2015 زلزلو کې خطرناک ګرځولای شي او نړولای شو او بیا کال 2008 کې پرې کار شروع شو ولې صرف چاپیره دیوالونه د سکول جوړ شوي دي او بیا دغه سکول هم داسې پاتې شو چې ترې زده کوونکي یو شمیر مشکلات لري. خاغله وای
دا سکول د هغه وخت تقریبا 10 سنه وروسته دغه شانې پروت دی. صرف دیوالونه شتره بلر خطرې دي. په دې سکول کې درې درې نیم سو تا دادو د ماشومانو چونکه حالت داسې دی چې کله ګرمي وي نو ماشومان ګرمي نشي برداشت کولی چې هغه غرمو ته کیږي چې چانه تپوس کې ماشوم څه شو کوم چې سکول ته راځي جو نن ګرمي والی دی نن یخنۍ والی دی نن دا چل شوی دی.
دغه سکول چې پکې اوس هم ماشومان زده کړې کوي هغوی وایي چې دوی ته اسانتیاګانې نشته. حکومت ته د سکول ودانی جوړ کړي.
ما زه جلال نوم دی او په دریم جمعات کې سبق وایم او په دې سکول باندې چت نشته او چې غرمه یې نو له وخته جوړ کېږو او چې باران یې نو بیا هم د وخته جوړ کېږو او په دې سرو غرمو کې موږ ناست یو. زموږ درۍ نشته او ډکسونه نشته.
زما نوم عثمان علی دی، 5م کلاس کې سبق وایم. په دې سکول چت نشته، ډکسونه نشته، درۍ نشته. موږ په دې غرمو کې سبق وایو. دا راته تکلیف دی، ډېر سخت دی. سکول سره زموږ ډېر شوق دی. حکومت ته زموږ دا درخواست ده چې موږ د په دې سکول لکه دغه چت وکړي.
د سکول استاد ثناءالله خان وایي چې د ودانۍ نشوالی له وجې ورځ تر ورځ زده کوونکي زده کړې پرېږدي او په دغه حالاتو کې ماشومانو ته زده کړې کول هم مشکل دي.
په موسمي حالاتو باندې لکه دا ماشومان رو کمیږي. والدین خو دا نه غواړي چې زما ماشوم دی لکه په ځمکه باندې ناسي او هغه د غسرو غرمو ته ناسي یا چې باران وي نو بیا د موږ سره هم داسې ځای نشته چې په هغه کې موږ ماشومان ایډجسټ کړو. موږ د های سکول سره اټیچ یو، د هغو سره خپلو کمرو لکه ضرورت دی نو موږ د بسره کې نو دا غسټ تعداد زموږ د ماشومانو چې دی د 176 راغلی چې 84 ته.
په دا اړه مو چې کله د سواد تعلیم محکمې مشر ډي ای او ذوالفقار الملک څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې دوی سواد ته اوس بدلی شوې ده خو بیا هم دوی هڅې کوي.
یو چیز
تاسو سره کوم دین دا کمټمنټ کولې شم چې دا ټول تاسو سره د 10 کلاسوم یا دغه اویلیبلټی نیمه د غوړځي مشران ته خواسته کوم چې دې موږ سره رابطه وکړي موږ سره د مومنټ چې څنګه ټین سکول په ویګن شته د موږ سره پاتې کې پښتا موږ دې ته هیڅ ټین سکول چې کوم نه استبلیش کوم چې دې کې
د سواد تعلیم محکمې مشر زیاتوي چې دوی به ډیر زر دغه سیمه ته په خپل ورزي او د سکول بیا ودانۍ په اړه به زر تر زره کوټلي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.